د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غاغله آزادې رادیو اوري قدر منوریدونکو، تر 11 بجو د آزادې رادیو په دیو سات یو سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادې رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادې میلمه ځنګړی پروګرامونه خبريږي. خو هر څومره کې خبرونه ووري، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته به واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی څرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جماعت په جماعت ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1420 روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل چې د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په مخه د روغتیایي کارکونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قول راغلی دي چې نوموړی په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لاسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نور رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په غلي کې چې د کانګرس له څلوېښتو ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوي دي چې د یو اس ای جی ایم بندېدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. پلیک کې راغلی دی چې کدا اداره بند شي نو له هوانا نیولې تر کاراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګیدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خبرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پیل شوې. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوریه پر داسې یو دولارې ولاړه ده چې یا به بیرته د تشدد خواته ځي یا د سولې پر لور. ګایر پیدرسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل په سوریه کې به یا بیا جګړه پیل شي او یا د ټولو اړخونو په ګډون د هوساینې پر لوره ولاړه شي او د 3 لسیزو کړکیچ به پای ته ورسیږي. ښاغلی پیدرسن زیاته کړه چې د کړکیچ، انقطاب او د سوریې پر ملي حاکمیت د تیری وضعیت ته باید اجازه ورنه کړل شي. د هغه په وینا د هوساینې پر لور د سوریې خوځېدل ممکن دي خو د سوریې د مشرانو سمو پریکړو او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د سوریې 10 کلنه کورنۍ جګړه په 13 دسمبر میاشت کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ د وسلوالو د ناڅاپي عملیاتو په نتیجه کې پای ته ورسېده او له دې سره د اسد د کورنۍ څه باندې 50 کلنه واکمني پای ته ورسېده. خو په دې وروستیو کې د واکمن نظام او د اسد د رژیم ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې سلګونه ملکي وګړي چې تر ډیره د اسد د کورنۍ له اړوند علوي اقلیت سره تړلي دي ووجل شول. خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وشوه په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپور شي، او ورپسې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له خبریالې ګلالۍ کریمی سره مرکه وړاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان د ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تیره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خود ده شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سه د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلای مېستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایرانیم، بيدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق لا په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي لامداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، د بدله نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته خبرې پی وکړي، راته چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې نوښت ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، ترڅو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړي تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. کچېره موږ په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچېره موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نه وخت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نسی، تاسو له خپل تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خښم او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او خیز ده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی هم داسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلی فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبن ځوانه انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نوښتونه وکړي، ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شي وي په خبرونه باندې او په زمين کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښته مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راي سار دي، لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو لنګانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غواړو نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پانه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیس فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي د برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله مې په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړي، ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا سره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکهونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای، نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل، مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي او د ولسونو لپاره، محلي خلکو لپاره داسې نوښتونه خپل ایجاد کول، او مونږه زندگی دا اصلا خپل زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغیرات سره خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسې چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسې، بل کال کې بسې، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسې دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغې کې باید تفریح هم اوسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځې، طبیعي ژوند ته دې خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان د عقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغه اصلا کاغه وې سوارز ونه لري، هغه رنګ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروې دی چې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مره لري شي دي، څومره تر نږدې شي دي، کولای شي چې دوی پکې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیدي. نو تاسو همیشه یو نوښت ژوندۍ مکوي، نو هم دا سه چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سم لري، هم دا سه دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او ډاکټرا راځي، ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سي. نو تاسو پالګه په پالګه مخ کې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږي کوم ځای مایوسه کیږیم، خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش هم دا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او ایس وخت مو مایوسه کیږی، اخر هدف ته رسیږی.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه. نو دغه په خپله کله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړوړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، هغه نه ده سوی، هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تېرېږي، څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده، کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه، یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنجونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسي څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورق کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېو کې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوا د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې، د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې موږ کولی شو چې په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سته، که وغواړو له یوې زرې نه سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغیزه لري، ورور په خور باندې اغیزه لري، خور په ورور باندې اغیزه لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهیږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کیږي، یا د ما کوم کار څه کوم، د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شاید د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ، مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید به خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستانو، دا ودی دی اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادې ملمخ پرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان، سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې، او خپل مینه یې نه ده پرې خور غلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی، دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی، او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جان، تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته هله د ټول ورو جو مو سي ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال از ما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیر لس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره، همداسې له الکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبره سره رامنې چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شولم، امنې چې څنګه مو له اور سنیس فالټونه مې هم سره لودلې سه فالټونه مې واټل وزن کې ور سره ول. هغه نور څه بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې خپل فالټونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ول ما هغه نور څه کړل چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نزدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا ځوان څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. غوښتل وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډېر عالی ولا موږ ورڅخه ډېر خوشاله وو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې موږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی د پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوره نه پسر کړی و دلته چې کله زپاری سره علم ولی ما پوره نه دی پسر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما د ډیر زیات پیدا سولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتل چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډیر زیات همکاري وکړل چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و مالته ولا متره سو وخت پر تر سوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم خپل اداري کارون چې په تاسو لغم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پر زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی سي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي.
بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسې موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسې کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته تر موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وزات وکړه چې هغه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. ډېر مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي موږ ته ویزې څنګه راځي که څنګه موږ دوه درې ورځې تیرې شوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته موږ ویزه راغله په فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غواړم پری باس ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نوي ستاسو لپاره سمره سوزمنه فیصله و پری کړو چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټو به هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دم رستون سره مخ مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم سون سره مخ مخ کیږي ته پری کړ ستاسو لپاره سمره سوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېر زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای په پاني او میدان طرف ته روان شولم. دا تاسو زما لپاره ډیر زیات سخت وله. حتی کورنۍ می خبره ول چې د سیو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لری سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک لاړم، ولاړم یو څو شیان چې په کار لاغه می واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او د خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولای. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، موږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ماته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. دی ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولما، دغه شونډه مې موتلې و، پزه مې موتلې وله. یو د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوي یاستي، بیا غواړي چې په پخو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت. له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته لکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې ودونې کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وځه څخه خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدي دا غوډه جالب خاطره څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلې سي.
bale فرصت نور افغانانو تام چې پوربا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي اغه تام په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلې سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه کمال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونه کی کار کړی، پرسونه کی پوره تجربه ولري او پرسونه زو فعالیتونه یا پرسونه سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونه کی کار کړی یا په رسونه کی پوره تجربه ولري.
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، یعنې نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطۍ نه مدرلودې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راشم، په رسنۍ کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او نو دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډیر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په الاله پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډیر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باش ناول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې يم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي قسم دوی بل ما سره خبرې کولې شمینه ورا کول اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور د لوا یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولی سي څو سي ولی مرار سره لا سوار کو ولی مشکل وطن لا سوار کو مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځانه به مې دا پښتنه کوله اما بشته خپل ځان برته مخپل ډاډګرنه ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کوم کنه کې کتام ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې يم ډیزاین خلکو سره آشنا کړل يم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي تر اتل او کله چې ما سره مخ مخ کې د لاودي به بل ډول ماته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي او د یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی څومره تغیرات احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبري علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لږ څه کابل تراغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېدو دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې هلته د ښځې وفالتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیان سره اساس دی. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ولې از ما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریضه ده خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسول چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کوټ رااله ماتول شته د سره کا شروع کړی دا دماغه مدیر نو میرات وختل رات وخته ما هیڅ مرته ونه ویل یو رقم رنګ د سیر واوشته بیا مور نو ته مختص وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه چستونځي پیدا سولې دا ما مور ته خاتونه لېږل کېدل چې سالور ولې رسنې کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پدوم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه ناري نه دی زه شو ځایم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو وخت په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ سم کله چې کندهار ته ولاړم البته مله هم نتی څون سره مخ مخ سم بل اخر بیا رالم کابلته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې متڅنګه به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه
زه د درس سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما په خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ما ډیر خوشاله ول اته دا مخ خپل هله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مره امینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کزه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورونې ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزلت دې مرکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه د ډېر لسو کالو د انسان عمر ډېر کم دی هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې نوم یې نه اخلم اته زه ډېر کوچنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه مته دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري علي تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رایډو لارې د دې ژغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ور
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه به ما ته کول چې ته واقعي نجلې ته کومور څنګه ته ورشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه خپل هیله لا لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډېر بدل کېدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدله او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې او ما کورنۍ مې نه سو دا ما مشه وروره او مور مې نه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارم زما سره راضي سول او ویول چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولست د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي
البته فارغ سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او په خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن تنظیم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عالم تر ځون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاسو ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړي دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه د ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه. مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ هر سهار وسلوي پزړ کې مې دمنه ولولې را پروي او پزړ کې مې دمنه ولولې را پروي او ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ ہر سہارا پسروی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ زلفی چالا